د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربه اسرا لمومن سلامونه مني وخت شوه 12 بجې په دې خبري غړې کې ستاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو دا به هم ووري چې په باجوړ کې جرګه شوه دا او پر دې سربېره د شمالي وزیرستان میرانشاه بازار متاثرین څه غوښتنې لري نور هم یو شمیر موضوعات لرو خو تر هر څه مخکې ورزو غولیاسته چې تاسو سره ست تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
ستړي مشر لومړی د خبرونو سره ټکی د باجوړ قومي جرګې له افغانستان سره د تجارتي لارو خلاصولو غوښتنه کړې د پاکستان د دفاع وزیر وايي په اته څلوېښتو ګینټو کې ډېرې مهمې پریکړې کوي او ولس په اعتماد کې اخلي او د امریکا ولسمشر د فنلند او سویډن سره د نږدې همکاري ټینګار کړي دا خبرونو تفصیل دا باجوړ قبایلی ضلع سیاسي او قومي مشرانو پرون د جرګې د لارې له حکومت غوښتنه کړې چې له افغانستان سره د کاروباري لارې پرانیزي او په سیمه کې امن بحال کړي دا جرګه د عوامي نېشنل پارټي تصور لاندې په ناوګه کې جوړ شوې و چې په کې د سیمې د سیاسي ولسی او مذهبي مشرانو په ګډون ځوانانو هم برخه واخسته او د یوې اعلامیې له لارې له حکومت افغانستان سره د لارو او کاروبار د پرانستلو په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو غوښتنه وکړه د جرګې د اعلامیې وړاندې کولو پر مهال یو ځایي سیاسي مشر شیخ جهانزاده وویل دا جرګی د غوښتنو په اړه د ضلع انتظامی چارواکو دریز دی چې د تجارتي لارو معاملات د دوه حکومتونو ترمنځ ده نو په دغه اړه ټولې فیصلې هم وفاقي حکومت کوي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون د خیبر پختونخوا په مردان کې جلسې ته په وینا کې یو واری بیا په هیواد کې زر تر زر د انتخاباتو کولو غوښتنه کړې عمران خان پرون مردان جلسې ته ویل چې دوی به د اسلام آباد په لور لاړیون او د شفاف ټاکنو غوښتنه کوي د ویل چې د ټاکنو کمیشن موجوده کمیشنر په مشرۍ کې شفاف انتخابات ممکن نه دي او دا خبره ټولو ته معلومه ده چې کمیشن به طرف نه دی د ټاکنو کمیشن د عمران خان د تورونو په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي بل پلو د پاکستان د دفاع وفاقي وزیر او د مسلم لیگ نون مخه خواجه آصف ویلي دي چې په راتلونکو اته څلوېښت ساعتونو کې به د وروستۍ پریکړې په اړه د پاکستان ولس په اعتماد کې اخلي نوموړي پرون په لندن کې خبرانو ته ویل چې تر اتوار ورځې پورې به خبرې اترې حتمي شي خواجه آصف ویل چې دوی به ټولې مشورې خپلو متحدانو ته وړاندې کوي ځکه چې دوی یوازې د پریکړې کولو په موقف کې نه دي دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې ځینې وفاقي وزیران په لندن کې دي دوی د مسلم لیگ نون له رهبر سره ملاقاتونه او مشورې کړي په عین حال کې پخواني وزیر اعظم عمران خان ولسي جلسو ته دوام ورکړی او له حکومت یې زر تر زر د انتخاباتو غوښتنه کړې ده د شمالي روسان د لنګ شوي بازار د دکاندارانو احتجاج اوس هم روان دی دوی غوښتنه کوي چې په 2016 کال کې د زربیازه فوجي عملیاتو پر وخت دوکانونه له منځه تللي او د کروڑونو روپو تاوانونه ورته اوښتي دي نو ځکه باید حکومت ورته د معاوضې ټولې پیسې ورکړي دوی زیاتوي چې ځایي انتظامیه دي د پیسو په ورکولو کې خنډونه نه جوړوي د میرامشاه بازار د کمیټې مشر رحیم شاه پر مشاړو ته ویل چې بازار کې 2000 دوکانونه وو او فوجي عملیاتو په هر پر مهال لشپا گزرو زیات دکانونو تصدیق شوه چې دا رنگ شوه دي بلخوا د شمالي ولسان مرستل کمشنر شاهد علي خان په وار وار مشال لوتي ویلي چې دکاندارانو ته د پیسو ورکول پیل کړي او شپاړه سبو ته د معاوضي چکونه سپارل دي د خبر کبالي زیری د باړي خبريالانو د پرسل په خوانی صدر خادم خان پریده د نیولو غندنه کړي او حکومت یې دغه د خوشی کول غوښتنه کړي د باړي د خبريالانو مرکز یا پرسل غړو او پولیسو تایید کړي چې د مئی په 14 نیټه د باړي پرسل په خوانی صدر او اکسپرس نیوز خبريال خادم خان پریده په شلوبر سیمه کې امنیتي چارواکو نیولې او نامعلومه ځایته منتقل کړي دي بلخوا د خیبر ضلع پولیسو ویلي دي چې دوی خبریال خادم خان افریدي نه دي نیولی خو له پېښور ورپسې پولیس ورغلي وو بلخوا د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د پېښور څانګې په یو کاروایي کې مطلوب یو اشتهاري ملزم خادم نیولی دی او د امریکا ولسمشر جو بایدن د فنلند او سویډن له مشرانو سره د مې په 14 په یو غټ ټلیفوني خبرو کې پر نږدې امنیتی او دفاعي همکاري ټینګار کړی دا په داسې حال کې ده چې پر اوکراین د روسیې د برید وروسته فنلند په ناټو کې د شاملېدو خبره کړې وه. د سپینې ماڼۍ په بیان کې ویل شوي چې بایدن د سویډن له وزیر اعظم او د فنلند ولسمشر سره خبرو کې د اوکراین له جګړې څخه د اغیزمنو خلکو د مرستو ژمنه تکرار کړه. سپینې ماڼۍ او پینټاګون وروسته ویل چې دوی د ناټو د متحد ترکیې لخوا د فنلند او سویډن غړیتوب ته د احتمالي اعتراضونو په اړه وضاحت غوښتی دی. د سویډن او فنلند حکومتونو په دې اونۍ کې د ماسکو لخوا د اټکل شوي ګواښ په جواب کې پلانونه وړاندې کړل چې په دې اونۍ په پای کې به د ناټو غړیتوب لپاره غوښتنلیکونه ورکوي. دا د مشال اړوند خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو واردل چې ګلیاز وړاندې کړل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د باجوړ سیاسي او ولسی مشرانو له حکومت د افغانستان سره د تجارتي لارو د پرانیستلو غوښتنه کړې. دوی په دله کې یو جرګه هم رابللې ده.
د چارمنګ د عثمان خیلو قومي مشران او چې کوم سیاسي ګوندونو مشران دي ټولو پسې جواب کوو. د حکومت نه مطالبه کوو دلته مو سپکار د چمن شي.
د شمالي وزیرستان میرانشاه لنګ شوی بازار متاثرینو احتجاج ته دوام ورکړی. وایي حکومتي ژمنو باوجود ورته معاوضه نه ورکول کیږي.
ټول بازار د خور سره خورشای او غړ مسمر شوی. د خبره هزار دکانې باندې مشهور ده میرانشاه بازار او اس 4969 دکانې ویریفایډ شوی دي.
او د سوات کامی جرګې د اکسپریس وی جوړولو مخالفت کړي. وایي حکومت باید د متاثرینو اندېښنې ختم کړي.
خلق چې کوم متاثرین دی هغه په دې باندې ډیر زیات خفه دي. زمون سره خدای غزم کړي یا دغه باغونه دي هغه حکومت په دې طریقه باندې زمونه والی نو زمون د رزق وسیله به ختم شي.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو له مشال لړې وسره اوسې. اوس د خبرونه لومړی موضوع اردن کو د باجوړ سیاسي مذهبي او ولسي مشرانو له حکومت د افغانستان سره د تجارتي لارو د پرانیستلو او سیمه کې د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنې پرون په نواګۍ کې په یو قومي جرګه کې مخې ته راغلي. جرګې دا هم ویلي چې باید حکومت د ځایي ولس په مشوره د قبایلي ضلعو د پرمختیا او دلته د کاروبار او صنعت د ودې لپاره یو بشپړ پلان وړاندې کړي او په قومي مالیاتي کمیشن کې قبایلي ضلعو له خپله برخه ورکړل شي. بلخوا ځایي انتظامیه وایي چې په سیمه کې د کاروباري پرمختګ لپاره هلې ځلې روانې دي خو له افغانستان سره د لارو پرانیستلو پریکړه به د دواړو هیوادونو حکومتونه کوي. پر نور تفصیل شاهین بنیر وړاندې کوي.
پرون د باجوړ په نواګۍ کې د عوامي نشتل ګوند سوري لاندې وی جرګې ته قومي مشرانو ویل چې د افغانستان سره د کاروباري لارو ترل کېدو له کبله د خلکو کاروبارونه د تاوانونو سره مخ شوي دي او د سیمې ځوانان د روزګار لپاره نورو سیمو یا بهر هیوادونو ته په تګ مجبور دي. په دې جرګه کې د سیمې د سیاسي ولسی او مذهبي مشرانو په ګډون ځوانانو هم برخه واخیسته او د وی اعلامیې له لارې له حکومت افغانستان سره د لارو او کاروبار د پرانستلو او سیمه کې د امنیت پر ځای کولو غوښتنه وکړه. د جرګې د اعلامیې د وړاندې کولو پر مهال یو ځایي سیاسي مشر شیخ جهانزاده وویل:
اول د باجوړ د نواپا شارا د ځای یو لیټه کندورا او د محمد د کوستای لارې پسندستي په غا د ولسی تګراتا او تجارت د پر کلاو کړی. دا جرګه سیمه کې پروار قدم نه تر تنیس پور کالونو او په تفوري باندې د تشویش او خفګان څرګندونه کوي. سرکار دې په دغه اړه چټک ګامونه پورته کړي. درې د دې دښته مایلې ترمیم تر مخه د قبایلو سره د دې چې اواز په شمول ټول لوګنا پوره کړی شي او په خپلوا او وکاس کې ناس حکمرانان دي په پوري توګه روانې ګرانۍ او بیروزګارۍ مخنیوی وکړي.
جرګې دا غوښتنه هم وکړه چې وفاقي حکومت دې په قومي مالیاتي کمیشن کې قبایلي ضلعو له خپله برخه ورکړي او قیدیان او له درک خلک دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي او په سیمه کې دې نوې سرشمېرنه وشي. د جرګې د غوښتنو په اړه مشال لیډو سر په خبرو کې د سیمې او سیاسي او مذهبي مشر مولانا خانزي بویل چې په سیمه کې د بېقرارۍ له کبله دا لارې د اوږدې مودې راهیسې تړلې پرتې دي چې ورسره دواړو خواو ته د ولسونو کلتوري او ټولنیز ژوند هم اغیزمن شوی دی.
تقریبا شپاړس غټې لارې دي چې په هغې کې د لیټۍ کنډو دی، په هغې به د سلیپرو د لرګو غټ کاروبار کېدلو، نور هم تګ راتګ به په هغې کېدلو. داسې د ګاهي پاس د مامون په لور باندې لار او زرمنګ سره د ناواپاس لار ده، نو د دې ډېر زیات تجارتي ارزښت دی. ګټه به د دې دی چې تقریبا زمونږ د اندازې مطابق د ناواپاس کولاولو سره تر د ملکنډ ویژنه پورې دواړه خواو چې کم میش پښتانه دي، نو تقریبا لس لکه پښتانه دار دې لارو سره په روزګار کېدلی شي. هغې سره نړیوال تجارت ته هم لارې پرانیستل کېدی شي، لکه په غلام خان باندې د تاجکستان او ازبکستان پورې اوس تجارتي قافلې را روانې دي، دا اوس دلته هم ممکن کېدی شي.
جرګې دا پریکړه هم وکړه چې د سیمې د پرمختیا او کاروباري لارو د پرانستلو لپاره به د ولسي غونډو لړۍ له دوام ورکوي، او د سیمې په بېلابېلو برخو کې به د جرګو د لارې په ولس کې د خپلو وسیلو او ستونزو په اړه بیداری پیدا کوي. په دغه اړه د جرګې یو غړي او ویلج کونسل لر ګمبد چیرمین سراج الدین خان وویل چې د خپلو آئینی او قانوني حقونو لپاره به مبارزې لا دوام ورکوي.
نادګری بازار کم تنظیم چې د بازار د صدر عمران ماهر په دې جرګه کې اعلان وکړو چې په روانه جمعه دوه بجې به په نادګری کې همداسې جرګه کوو چې په هغه کې به د مامندو، د سلارزو، د ناوګۍ، د چارمنګ، د اتمان خیلو قومی مشران او چې کوم سیاسي ګوندونو مشران دي ټولو پسې به جواب کوو او د حکومت نه مطالبه کوو. دلته مو سپکار د چمن شي او د لارې کولاو شي.
د جرګې د غوښتنو په اړه مو چې د ضلعي انتظامی د چارواکو نه پوښتنه وکړه، نو د هغوی وینا وه چې دا معامله د دوو حکومتونو ترمنځ ده، نو په دغه اړه ټولې فیصلې هم وفاقي حکومت کوي. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د ناوګې اسیسټنټ کمشنر بلال ناصر وویل چې د کالیز پرمختیايي پلان د لاندې په سیمه کې د کاروبار د ودې لپاره هلې ځلې روانې کړې دي، خو افغانستان سره د لارو پرانستلو پریکړه به لوړ پوړي حکومتي او امنیتي چارواکي کوي. نوموړي زیاته کړه،
بارډر خو جی مونږ سره ناراضي لګا، دا خو د سکیورټي کنسرنز دي. د ټریډ د پاره دا دی چې لګ ډایرکټلی خو مونږ انوالومنت نشته، خو اي ډي پي د کم شي لکه مونږ سره انوال ډیولپمنت کم پروګرام دی، نو پاره کې دا روډز او بیوټیفیکیشن اف بازار او دا ټول هر څه دي. نو ون وی اور دی ادر وی دا هم بزنس سپورټ کوي، لکه الویز ټو روم دي کنه جی، چې او ما خبره ده چې ار لوډز ټو روم. نو ون وی اور دی ادر وی چې دا سمره فسیلیټیشن سمره ډیولپمنټل کارونه روان دي، دغه حق لای شي دی نو بزنس پروموټ کړي شي او نور ډایرکټلی
دا یادونه وردا چې په افغانستان کې د اوږدې بېقرارۍ، سیاسي بدلون او خیبر پښتونخوا په بېلابېلو برخو کې د ترهګرۍ د پیښو او پوځي عملیاتو له کبله د خلکو ژوند، جواک او کاروبارونو ته لوی تاوانونه رسېدلي دي، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د کاروبار او تګ راتګ ډېرې لارې د اوږدې مودې راهیسې تړلې پرتې دي.
دا مشال تر څنګه وسې، دا سهار لنه هو، دا ما خام تر شپگو.
ازو کو د شمالي درستان میرانشاه لنګشه بازار دکاندارانو د موایزو لپاره احتجاجي ناشته ته دوام ورکړی دی. له یوې اونۍ راهیسې میرانشاه پر اسلام مخې ته په احتجاج دی او له حکومت غوښتنه کوي چې د لنګشه وی دکانونو موایزه ورکړي. دوی تور پورې کړي چې د موایزو منظوري باوجود انتظامیا خندونه جوړوي، خو مقامی انتظامی چارواکي وایي د موایزو ورکولو لړۍ روانه ده. په میرانشاه بازار کې څومره دوکانونه وو او تر اوسه پورې دوی ته څومره موایزه ورکړل شوې، تفصیل عمر وزیر راکوي.
میرانشاه بازار د دوکاندارانو په وینا په 2000 دوکانونو باندې مشتمل لوی بازار وو چې ضربیازه به عملیاتو کې په مکمله توګه لزمکه سره سم شو، او حکومت اوس شپږ زره نه سوه یو کم اویا دوکانونو تصدیق کړی. دوکانداران وایي چې بازار مکمل له سامانونو ډک دوی پرېښودلی وو، ځکه چې 2014 کال عملیاتو کې ورته د وزیرستان په درې ورځو کې خالي کولو امر شوی وو. د میرانشاه بازار کمیټې مشر امشدالله مشال ریډیو ته وویل چې که دا چا کروڑ تاوان شوی زیات او یا له دې کم، نو زیات اخري معاوضه هر دوکاندار ته 14 لک جاری شوی، دویم نمبر 3 لک، 15 لک او 3 لک. خود د پوینا لا هم دغه معاوضه هم په اسانه نه ورکوي.
دا بزور چې کیمو درګه منډی نوان صاد ګره قبرستان پر اچ دا په 15 بلاکه باندې ایسو شویو، آغا په ضرب غضب اپریشن شه، ټول بزور د خوبره سره خورشوي غړ مسمر شوی دا ختم شوی دا 12000 دکانه باندې مشهور و د میران شاه بازار، او اس 6969 دکینه ویریفاید شوی دی. هغه ته چې کیما دوی چې
کروڑی پی نقصان شوی دا هغه ته 14 لاکھ روپے ملاویږي هغه 14 لاکھ روپے میشته چې کما دو پوجا ایټی اور ویریفیکیشن دے مالک سو سو دابونه کو چونکه دا مخشه میزار سکړی دی مالک دستخط دے دی منشی نوانسا دے کرنیلا پیرے دے غنڈ دستخطی نا پکڑی دی
دا میرام شاڑنگ بازار یو بل دکاندار فیض محمد وای چه یو کروڑ 12 لاکھ تاوانی شوی او لیکلے وو حکومت یوازې 12 لاکھ لیکلے چه ننی دا 8 لاکھ چیک منظوری شوی خو هغه 8 لاکھ چیک هم ورتا نه ملاویږي دا تصدیق په نوم ستړیا ولی شي
دے مو دے منتاز مارکیٹ سے دکون ہوا دے سستیبانے دے شمپو وے دا بے مجھ دے افغانستان نہ روڑل دے لاہور نہ دے سامانی نہ روڑل خود دے شے مو 1,12,00,000 روپے ویر لکلیے وے مو تا نقصان مو تا یہ 12,00,000 روپے کڑی دی 12,00,000 سے مو تا 8,00,000 روپے ملاوی جی 8,00,000 روپے مو تا نہ ملاوی جی
ضرب عذاب عملیاتو رستا دے میرام شاہ و میرالی بازارونو دا توانونو ڈیٹا دکاندارانو و مالکانو حکومت تا جمع کرے وا چه حکومت اخیری د میرام شاه بازار شپږ زره نه سوه یو کماویا او د میرعلی درې زره نه زیات دکانونو تصدیق تیار کړ ورته ماویزې راغلی چې د میرعلی بازار دکاندارانو ته ویشل شوی خو د میرام شاه بازار لپاره د ماویزو اعلان او منظوري پس انتظامیه یوه جی آی ټی جوړه کړه چې د بازار دکاندارانو به بیرته تصدیق کوي په دغو کې د ډیرو بیرته تصدیق وشو او دا دغه عمل پس یې ماویزې واخیستې خو اخیره د بازار کمیټي پېښور های کورټ کې یو کیس جمع کړ چې حکومت خپل د دوی توانونه لیکلي په بیا بیا یې د دوی تصدیق کړی نو راجی آی ټی نه مانی د دغه کیس فیصله هم پېښور های کورټ د دکاندارانو په حق کې وکړه خو دکانداران وایي چې نن بیا هم ورته هغه جی آی ټی جوړه شوې ورنه چې کو نه ځنډولی شي دوی وای چې حکومت نور تصدیق کوي بیا یې چې کم توانونه شوي باید داغه تصدیق هم وکړي چې کروڑ تاوان د چا شوي نو ورته سور لس لکنه بلکې ټول تاوان ورکړي چې نور خپل کاروبارونه پیل کړي د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان هم په وار وار مشال ریډیو ته ویلي چې کمې ماویزې راغلې هغه دکاندارانو ته ورکولی شي تر اوسه پورې شپاړه سوه پورې چیکونه یې ویشلي خو دکانداران وایي چې د دوی پرلت به تر هغې روان وي تر څو چې ټولو دکاندارانو ته چیکونه ویشل شوي نه وي ځکه چې د دوی په وینا د دوی د توانونو لیست خپله حکومت تیار کړی او بیا په هغه لیست باندې دوی ته ماویزې راغلی عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو ده
مشال لړیو ته وګستئ اوریدونکو د جنوبی وزیرستان بوبل سمل سیمې اوسیدونکو ګیله کوي چې پوځي عملیاتو له وجې په کډوالۍ جون مجبور دی او خپل سیمو ته تللو ته نه پرېښودل کیږي په دغه سیمه کې په 2009 کال کې د راه نجات په نامه پوځي عملیات شوي وو د سیمې ځینو اوسیدونکو مشال لړیو ته وویل چې حکومتي مرستې د نشت برابري دي او د دوی ړنګ شوي کورونو سروې هم نه ده شوي دوی له حکومت غوښتنه کوي چې خپل سیمو ته د تګ زمینه ورته برابر کړي خو د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر مشال لړیو ته وویل چې د بوبړ او سنبل سیمو کې ړنګ شوو کورونو سروې به زر تر زر وشي تفصیل له سیمې د مشال لړیو خبريال اشتیاق مسجد راکوي
د سویلی وزیرستان بوبړ او سمل سیمې اوسیدونکي ویایي چې په یو طرف پاکستانی پوځ دوی په خپله سیمه کښې ژوند تېرولې ته نه پرېږدي او په بل لوري د مقامي انتظامیه چارواکي د دوی ړنګ کورونو سروې هم نه مکمل کوي په دغې برعکس د بوبړ سیمې اوسیدونکی عبدالله شاه مشال ریډیو ته ویایي
افسین دې شوی او موږ دغه اپیل د حکومت نه او ډیپټي کمشنر نه اوس خو راکم کم مثال خپل ډنګ کور سره چې ما رو دادا وشي روشي بیا کلا ټوکن مسله پېښ کو در چې ټوکن کام شو کې اوس هم په دغه ځان اچوري زه مشه چې ما رو ټیم روغه څه سره وکړلې اته سندور بیا لوټ شو علاقہ یوتا د خاص یوتا ابو دی زیتا د امیر دغه اپیل د ډیپټي کمشنر نه چې میرا علاقہ تر چې مینا زیب کو چې میرا د غریب خلک چې د سر مسله چې ما رو دا لاندې خپل ډنګ کور مازی استفاده ته ملاو شي.
د بوبړ سیمه یو بلو سیدین کای اشرف علی ویایي چې پاکستانی حکومتي چارواکي دا دوی خپل سیمه ته زر واپس کی او د دوی ډنګ کړي شوی کورونو سروه دا هم وکي.
2009 چې کیم دور نه جات پرشن وشو مسی دور وته بدا سیمه زر وته لی دغه بیا واپس ولي په 2014 سیمه بیا رو متاثر شولي رو وته لی دغه پاس بیا د یو کول مخته میزه حکومت دا درخواست وکړه پیلو وک چې میز دا ډنګ کورمو زیند میشته هم ملاو شي. یو کول مخته بیا می زوباله لی چې توسه تا او دا سروه شي ډنګ کوره اچ میز ورغله لی څه سروه وشوله او نور پته شوله دورو خروغه میز ورغله لی چې باغ نه بعد میشته نه څه ملاو شوی دی ډنګ کورمو زه نه دی تمه شي د پاکستان په ډیر مختلف شهري سي میزه ولې کډوله زوند تیراوی
د بوبړس مل سیمه اوسې دین کې دوه نورې کسانې خبره هم وروي.
یمونوم ګل بادشاہ مسجد مشاور په لونګین مسجد د بوبړ وسې دین کې او د میز د کراش دی د بوبړ د سمال ډېر ډېر مسائل دي د میزو او پاسین نه کیږي. 2009 له میزو متاثرې له اوس تر هم میز د بټانه په علاقه سره متاثرې تر اوسه پر میزو او پاسین د وسې او د سرو میز ته تیمون روشي یو تیم رو وایو کړو سر خاوري ته نیمه سر وښو نیمه پته شو داسې د بوبړ نیمه سر وښو نیمه پته شو.
یمونوم حافظ مې مودلا د اسمن بوبړ سره مې تعلق تای خلک پټاک په دغه خان شه مختلف شهر نه شه د تر اوسه پر کې دایې وزیر دی او ټول وزیرستان کلیر شو ټول علاقے خلوص شو نه تر اوسه پر نیږي علاقہ منشای دی د غریب خلک کای.
مشال ریډیو چې د بوبړ او سمل سیمه د ډنګ کورونو سروه په باراکښه د سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان سره تماس ونیولی غوی وویل
سمل بوبړ چې کمزې پورې خبر ادنو دی تا الریډی چې ټیم پهلن ملو دی او غي سمل بوبړ کې الریډی اکټیویټی کړی دی پرون سمره یونټ سونو غي تا مونږ ټیمونه د ډایریکشنز ورک چیرې تاسو لاړ شئ ای سره یو ډیټ فکس کړئ زموږ تحصیلدار ته چې کوم دی مونږ پرون ډایریکشن ورکړي هو پوجا بنن وته دی ویک اینڈ کې مطلب پیتوار پیر دی کې به امید دی ان شاء الله چې سمل بوبړ کې به سرویس راشي خو دا الله خو خی نو دی مې کې به مونږ دا پورا چې کوم ریمیننګ ویلیجز دا کمپلیټ سمل بوبړ ایریا ډیر غټه ده نو څه زینو کې خو د سی پاکټس کې کورونه شته خو ارال چې کوم دی لکه التا آبادی ولانه ده دی
بوبړ او سمل سیمه او سیدین کې دا غشتنه هم وکړه چې د پاکستان پوز او مقامی انتظامیا چارواکي دا دوی خپل سیمه ته زر واپس ولاږي چې د نور سویلی وزیرستان خلک په رنګ دوی هم په خپل سیمه کې پوته ژوند تیر کی. اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اردن کو د سوات کامی جرگی د سوات ایکسپریس وے د جوڑولو مخالفت کرے دی جرګه پروند غونډې ورسته اعلان کې ویلي چې کچېرې د خبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د سواد ایکسپریس وی جوړولو پرانسته وکړه نو دوی به احتجاج کوي. دوی په دې لړ کې د اغیزمن شوو کسانو مقامی خلکو یو بلوی جرګه هم را بللې ده خو چارواکي وایي ایکسپریس وی د مقامی خلکو په ګټه ده او که څوک یې مخالفت کوي نو ورسره به مذاکرات کوي. تفصیل سیمې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان نه کوي.
د سوات قابی جرګی هنګامي غونډه د زیارت په ورځ ناوخته مقامی هوټل کې شوې چې پکې د جرګی درې وشغړو به شمول باز مقامی مشران هم ګډون وکړو. جرګی د جمعې په ورځ په رسمي توګه اعلامیه جاری کړې چې پکې په سوات کې د چکدرې نه تر پتیپوره پورې د ایکسپرس وی جوړولو موجوده نقشې سخت مخالفت شوې. د جرګی یو مشر غړی حاجی زاید خان چې د سوات هوټل اسوسییشن صدر هم دی وایي چې دغه منصوبه کې د سوات د سلګونو خلکو د کروندې ځمکې لاندې راځي ځکه جرګی د عام خلکو په شکایت دې منصوبې مخالفت کړی.
دا سی بیلټ دے کم باندې چې دا دی موټر وای بیا نو دا زریز مکا به تبا کیږي د دینه معاشي معاشرتی نقصانات جوړیږي او بلکې زخم چې دا د سواد د خلکو یو معاشي قتل دی. دا یوازې د سواد موټر وای متاثرینو مسله نه ده دا د ټول سواد د خلکو مسله ده چې دینه به زراعت ته ډېر لوی نقصان رسی.
تخامی جرګې ویان احمد شاه مشال ډېډو ته وایي چې جرګه کې پریکړه شوې چې د سړک جوړولو موجوده نقشې به مخالفت کوي او په دا غړه به د سوات ودسوم په اعتماد کې اخلي.
مونږ به یو سوات یو غټه جرګه را غواړو چې په سونو خلک پای کې شرکت وکړي او پای کې د خلک د دې خبرې خپل د مزمت وکړي د حکومت ته د اقدام چې د خلکو خبرې واورېدل شي او د دې چې کوم جایز کانسن دي هغه دې اډریس کړی شي او هغه دې حل کړی شي، ځکه چې خلک چې کوم متاثرین دي هغه په دې باندې ډېر زیات خفه دي او ډېر په تشویش کې دي چې زموږ سره خدای غزم کړي یا دغه باغونه دي هغه حکومت په دې طریقه باندې زمونه والی نو زموږ د رزق وسیلې به ختم شي او ماحول ته به هم ډېر نقصان ورسي. نو د دې خبرو په دې باندې د تشویش اظهار وشو، د عهد وکړی شو چې په هر طریقه باندې چې حکومت به موږ مجبورو چې را د موټر وی دی د سیند په غاړه غاړه باندې جوړ شي.
په سوات کې د اکسپرس وی 80 کیلومتر سړک جوړور اعلان حکومت په کال 2018 کې کړو چې ورته 55 ارب روپۍ مختص شوي. په دا اړه د ضلع سوات ترقیاتي کارونو مشر او صوبایي اسمبلۍ غړی په ضلع کې وایي
جوړاله صاحب دې ته ټیکنیکل ټیم جوړ کړی دی، کمشنر صاحب دې پکې او کم جی محکمہ دا کنسرن هغه انجینران دی پکې او د دو کم جی دا مالکانه دی د پټو رزمکو داخله دی پکې هغه ویلی چې تاسو به جمع کې نه پخولو کې سلا وکي چې سنونه سولوشن تاسو ماته راکول شي زما په هیڅ اعتراض نشته. دا موټر هم د سواد د پیدې دی، تاسو هم چې څومره مطلب دی چې کوش کوم چې تاسو هم پیدا درکم موټر وای زموږ د ټول قومي مسله ده او موږ دوته فیصله په ور کړی دا کمشنر سی ویو ته
د سواد اکسپرس وی دویمه برخه چې د چک درینا تر پتی پورا پوری جوړیږي. حکومتي چارواکو دغه جوړول لپاره نخې هم اخودي چې پکې 1.5 زره کینه لازمکه لاندې راځي. په دا اړه مقامی خلکو بیا بیا احتجاجي مظاهره هم کړي. خصوبای حکومت اعلان کړي چې د مې په میاشت کې به وزیر اعلی خیبر پختونخوا د اکسپرس وی جوړولو باقاعده پرانست کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
MASHAALRADIO.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد او په هیواد کې انتخاباتو لپاره جلسو ته دوام ورکړی. عمران خان پرون په مردان کې جلسې ته په وینا کې ویل چې باید په ملک کې زرتزره انتخابات وشي او د ټاکنو کمیشن مشر دې له خپلې چوکۍ لرې کړل شي. د په خبره د ټاکنو موجوده مشر په موجودګۍ کې شفاف انتخابات ممکن نه دي. الیکشن کمیشن د پخوانی وزیر اعظم د تورونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د مسلم لیگ نن په مشرۍ ائتلافي حکومت دریځ لري چې انتخاباتي اصلاحات وروسته به د ټاکنو نیټه اعلانوي. تفصیل د شبیر رمضان په دې راپور کې.
په مردان کې اولسی غونډې ته د وینا په وخت پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وویل چې دوی کله د اسلام آباد په لور لانګ مارچ لاړ شي نو د نوې الیکشن به هم او د موجوده مرکزی الیکشن کمشنر د لرې کولو غوښتنه به هم کوي، ځکه چې دوی وایي د ده په موجودګۍ کې صفا او رڼا انتخابات نشي کېدی. مونږ چې اسلام آباد ته ورسو نو نوې الیکشن او آزاد او صفا ټاکنې به غواړو چې د دې چیف الیکشن کمشنر په مشوره کې ممکن نه دي. تاسو وکتل د منحرفو ارکانو د بچ کولو لپاره د قانون نه لټول، خو چیف الیکشن کمشنر صاحب دا د قانون نه د اخلاقیاتو خبر ده. خو که دوی دې بچ کړل نو دا یاد ساته دا قام به ستا پر ضد هم روزي او معاف کوي به دینا. دا یادونه ده چې الیکشن کمیشن کې دا وخت د پاکستان تحریک انصاف د فارن فنډینګ کیس هم اورېدنه روان را چې ګنده د ګوند په غیر قانوني توګه د بهر ملکونو او د خلکو نه د پټۍ په نوم پیسې راغوستې دي. قانوني او سیاسي چارو پوهان وایي که دغه د ده په ګوند ثابت شو نو په ګوند یې بندیز هم لګېدی شي. عمران خان جا تکړه چې کوم قوتونه ځان ته نیوټرل وایي او د ده د حکومت پر ضد سازش ودرول شو هغوی ته هم د وینا کړې وه چې دا سازش منع کړي، خو هغوی هم داسې ونه کړل. ما هغه وخت خپل د خزانې وزیر شوکت ترین ورولېږه چې دا کم ځان ته نیوټرل وایي وایه ورته چې کچاري تاسو نن دا سازش کامیابېدو له ورکړو نو دا ملک به هم او د دې معیشت به هم تباهۍ طرف ته لاړ شي. خو ډېره د افسوس خبره ده چې داسې ونه کړل، خو چا چې هم سازش کړی دی د یو کس نوم مې په زړه لیکلی دی. ولې د عمران خان په غوښتنه وروسته وزیر اعظم شہباز شریف یو پلنٹنیزا کمیٹی هم جوړ او ها کمیټه هم او بیا د پاکستان پوز هم دا خبره پر داګه کړه چې دا سه هیڅ ډول بیرونی سازش ثبوتونه نه دي ترلاسه شوی او نه سازش چا کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف او د اتحادیان وای چې پاکستان تحریک انصاف حکومت د عمران خان د خپل ناکامه او غلطو پالیسو له وجې د عدم اعتماد یا بے باوری تحریک د لارې د حکومت نه لرې کړی شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو ته اغوګستی لږ شیبه کې دولسنی بجې کېدونکې دي او تاسو ته به خبرونو لنډیز وړاندې کوو. نو راځئ چې له ګلیاز د خبرونو لنډیز وو.
د باجوړ قبایلی ضلع سیاسي او قومي مشرانو پرون د جرګې د لارې له حکومت غوښتنه کړې چې له افغانستان سره د کاروباري لارې پرانیزي او په سیمه کې امن بحال کړي. دا جرګه د عوامي نېشنل پارټي تر سوري لاندې په ناواګۍ کې جوړه شوې وه. جرګې دا غوښتنه هم وکړه چې وفاقي حکومت په قومي مالیاتي کمیشن کې قبایلي ضلعو ته خپله برخه هم ورکړي. دا جرګې د غوښتنو په اړه د ضلع انتظامي چارواکو دریځ دی چې تجارتي لارو معامله د دوو حکومتونو ترمنځ ده، نو په دغه اړه ټولې فیصلې هم وفاقي حکومت کوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون د خیبر پختونخوا په مردان کې جلسې ته په وینا کې یو وار بیا په هیواد کې زر تر زره د انتخاباتو کولو غوښتنه کړې. عمران خان پرون مردان جلسې ته وویل دوی به د اسلام آباد په لور لاریون او د شفافه ټاکنو غوښتنه کوي. بلخوا د پاکستان د دفاع وفاقي وزیر او د مسلم لیگ نون مخکښ خواجه آصف ویلي دي چې په راتلونکو 48 ساعتونو کې به حتمی پریکړې په اړه د پاکستان ولس په اعتماد کې واخلي. نوموړي پرون په لندن کې خبرانو ته ویل چې تر اتوار ورځ پورې به خبرې اترې حتمی شوي. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې ځینې وفاقي وزیران په لندن کې دي. دوی د مسلم لیگ نون له رهبر نواز شریف سره ملاقاتونه او مشورې کړې دي. د شمالي بلوچستان د رنګ شوي بازار د دوکاندارانو احتجاجي پرلت نن هم دوام لري. دغه دوکانداران وایي په 2014 کال کې د ضرب اضافه فوجي عملیاتو پر وخت دوکانونه له منځه تللي او د کروڑ روپو تاوانونه ورته اوښتي دي، نو ځکه باید حکومت ورته د معاوضې ټولې پیسې ورکړي. خو د شمالي بلوچستان مرستیال کمشنر شاد علي خان په وار وار مشال لړو ته ویلي چې دوکاندارانو ته د پیسو ورکولو لړۍ پیل کړي او 1400 ته یې د معاوضو چیکونه سپارلي دي. د خیبر قبایلی ضلع د باړې خبریالانو د پریس کلب پخوانی صدر خادم خان افریدی د نیولو غندنه کړې او له حکومت یې د خوشی کولو غوښتنه کړې. د باړې د خبریالانو مرکز یا پریس کلب غړو او پولیسو تایید کړي چې د مئی په 13 نیټه د باړې پریس کلب پخوانی صدر او اکسپرس نیوز خبریال خادم خان افریدی په شلوبر سیمه کې امنیتي چارواکو نیولې او نامعلومه ځای ته منتقل کړي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د فنلند او سویډن له مشرانو سره د مئی په 13 په یو ګډ ټلیفوني خبرو کې پر نږدې امنیتي او دفاعي همکاري ټینګار کړی. دا په داسې حال کې ده چې په اوکراین د روسیې برید وروسته فنلند په ناټو کې د شاملېدو خبره کړې وه.
مشال لړیو ته وګستې ګولیا ستاسو د خبرونو سره ټکی وړاندې کول او په دین مئی کې هم یو شمېر موضوعات لرو او دا به هم وره چې مری چې کومه د کومه سیلانی سیمه ده هلته کې څه نوي کارونه په دوستۍ کې شوي دي یا هغه څومره واوري متاثره کړې ده. پر دې هم راپور لرو، خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د امریکا او روسیې دفاع وزیرانو پر یوکراین د روسیې له یرغل وروسته د لومړي ځل لپاره خبرې کړې دي. پینټاګان په یو بیان کې ویلي چې د امریکا دفاع وزیر له خپل روسی سیال سرګی لاوروب څخه په یوکرين کې د سمدستي اوربان غوښتنه کړې. تفصیل احمد تکر لکوي.
پر اوکراین د روسیې پر یرغل د 2.5 میاشتو له اوختو وروسته د امریکا او روسیې دفاع وزیرانو پرون د لومړي ځل لپاره پر ټلیفون خبرې وکړې. پینټاګون په یو بیان کې ویلي دي چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د دې خبرو پر مهال په اوکراین کې د سمدستي اوربان د ټینګېدو غوښتنه وکړه او پر اهمیت یې ټینګار وکړ. آستن او سیال یې سرګی شویګو د فبروري په 13 پر اوکراین د روسیې له یرغل شپږ ورځې مخکې خبرې کړې وې. په عین حال کې د جرمني صدر اعظم هم په اوکراین کې د سمدستي اوربان د ټینګېدو غوښتنه کړې. اولف شولتس پرون د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ وکړ چې د اوربان غوښتنو ته غاړه کېږدي.
د روسیې له ولسمشر سره مې نن خبرې وکړې. وضعیت اوس ډېر جدي شوی دی. یوه خبره روښانه ده چې تر اوسه هغه درک چې سوله ممکنه کړي او جګړه پای ته ورسوي نه لیدل کېږي. داسې نه چې روسیا د اوکراین یوه څنډه د پوځي زور په وسیله اشغال کړي او بیا ووایي چې وضعیت ښه شوی دی. که درک او تفاهم وي، د اوکراین او روسیې ترمنځ سوله ممکنه ده.
دا غوښتنې داسې مهال کېږي چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ډلې یا G7 د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي دي چې په ګډه به د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین ملاتړ وکړي. له بلې خوا اوکراینی چارواکو ویلي دي چې د سیورسکي دونیتس په سمندرګي کې د روسیې یو بل تیری شنډ کړی دی. د اوکراین دفاع وزارت همداراز پرون په یو بیان کې د روسیې د ویجاړو شویو پوځي وسایطو عکسونه هم خپره کړي دي. په همدې حال کې د برتانیا دفاع وزارت د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ تایید کړی چې د اوکراین په جګړه کې اوس د روسیې زر سرتیري وژل شوی دي. د خبري اژانسونو د راپورونو له مخې روسي چارواکو هڅه پیل کړې دي چې د خپلو حملو لمن د اوکراین ختیځ او جنوب ته وغځوي، څو په نتیجه کې له تورې بهیرې څخه د اوکراین لاس لنډ کړي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
خوردونکو به خبره سرچینو مشال ډو ته ویلي چې د پاکستان حکومت د ناقانونه ګرځول شوی ترګي طالبان پاکستان یا ټي ټي پي دوا مهم قمندانان په دې غرض افغان طالبانو ته حواله کړي چې که د ټي ټي پي سره د امن خبره ترې کامیاب شي نو دوی به خلاص کړل شي. یاد وي چې لا هم افغان طالبانو یا پاکستان حکومت په ډاګه پر دې اړه څه نه دی ویلي. نور حال د مشال ډیو همکار داود خټک په دې ځانګړي راپور کې تاسو ته وړاندې کوي.
مسلم خان او محمود خان چې د ملا فضل الله په مشرۍ د سواد د طالبانو مهم مشران ول په 2009 کې د پوزي اپریشن ورستو په اغه سیمه کې گرفتار کړل شول چې تر دا دمه د پاکستان د پوز په بند کې دي. مسلم خان ته یو پوزي عدالت په 2018 کال کې د مرګ سزا اورولې وه او محمود خان ته یو پوزي عدالت په همدغه وخت کې د 60 کالو بند سزا اورولې وه. په دغه دواړو د بیګونه خلکو د وژلو او د پیسو لپاره د خلکو د تختونې تورونه وو. د ټي ټي پي او پوز ترمنس په ولوار د 2021 کال په 9 نومبر د یوې میاشتې لپاره اوربند شوی وو چې د طالبانو لخوا د همدغه کال د دسمبر په 9 ختم کړل شو. له هغې وروسته وسلوالو طالبانو په قبایلي سیمه او په ځانګړي توګه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې خپلې حملې تیز کړې. د روان کال جنوري میاشت کې یو ځل بیا د سولې په نیت یو قبایلي جرګه وسلوالو طالبانو ته ولېږل شوه چې د طالب مشرانو سره د افغانستان په خوست او مرکز کابل کې ملاقاتونه وکړل. په دې دوران کې ټي ټي پي جرګې ته د نور غوښتنو ترڅنګ د یو سل دوه طالب بندیانو نمونه ورکړل او د اغوی د خلاصون مطالبه یې وکړه. په همدغه فهرست کې د مسلم خان او محمود خان نمونه هم شامل ول. له هغې وروسته په مختلفو وختونو کې پاکستان یو شمیر اغه طالب بندیان خوشی کړل چې د طالبانو لخوا په ورسپارل شوی لیست کې نمونه شامل ول، خو مسلم خان او محمود خان تر دا دمه نه دي خلاص کړل شوی چې له وجې یې تحریک طالبان پاکستان د ډزبندې اعلانولو او سولې ته آمادګي نه ظاهروي. با خبره سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې د مې په 15 د دواړه مهم کمانډانان له یو بنده وستل شوی او د طالبانو د حقانی شبکې مشرانو ته سپارل شوی. حقانی شبکه د امریکا لخوا ترګره پیژندل شوی ډله ده او ویل کیږي چې دا ډله د پاکستان د پوځ سره نږدې اړیکې لري. د پاکستان حکومت او پوځ تل دا تورونه بې بنیاد ګرځولې دي. د سرچینو په وینا د مې په 9 د پاکستان پلاوی کابل ته رسیدلې او هلته د ټي ټي پي له مشرانو سره ملاقاتونه کړي وو چې په نتیجه کې تحریک طالبان اغه لس ورځنۍ ډزبندي چې د ورکوټي اختر په مناسبت اعلان کړي وو او د مې په 10 پای ته رسیدا د مې تر 15 وغځوله. سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې پاکستان او ټي ټي پي کده سولې یوې لوزنامې ته رسیږي نو ټاکل شوی چې د ټولې قبایلي سیمې په کچه به یو جرګه جوړول کیږي چې د طالب مشرانو سره به ملاقاتونه کوي او بیا به دا د امن لوزنامه اعلانوي. یاد دی چې په تیرو وختونو کې هم د ټي ټي پي او پاکستانی حکومت ترمنځ یو شمیر د امن لوزنامې شوي وي، خو دا ټولې ناکامه شوي او د هرې لوزنامې له ماتېدو وروسته تشدد لا پسې زیات شوی چې په نتیجه کې د دواړو خواوو ترڅنګ ولسی خلکو ته په لویه
کچه ځانی او مالی زیانونه اوریدلې. مشال ریډیو هڅه وکړه چې د دې خبرو اترو او د دوه مهم طالب بندیانو د خلاصون په اړه د پاکستان د پوز نظر واخلي او په همدې غرض د پوز د اما اړیکو ادارې آی اس پی آر ته یو ایمیل هم ولیږه، خو د اغوی لخوا کوم دریز مخته رانغې. د دې ترڅنګ مشال ریډیو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر مملکت هنار ابانی کر سره هم د اړیکو نیولو هڅه وکړه، خو د اغوی لخوا هم جواب ورنکړل شو. مسلم خان د سواد د طالبانو ویاند او په هغه د یو دیرش کسانو د وژلو تور و. بلخوا محمود خان د سواد د طالبانو د شورا یو مهم مشر او په هغه د نورو ترڅنګ د دوو چینایي انجینرانو د تختونی تورونه هم وو. د وسلوالو طالبانو د پخوانی مشر مولا فضل الله په مشرۍ په 2008 او 2009 کې د سواد ځنی برخې د طالبانو په ولکه کې وي. د دوی پر ضد د پاکستان پوز وخت په وخت عملیات ترسره کړي ول، خو د 2009 په مئی میاشت کې پوز د راه راست په نوم یو لوی اپریشن وکړه چې په نتیجه کې وسلوال طالبان له سواته اوستل شول او یو شمیر مشرانې گرفتار کړل شول چې مسلم خان او محمود خان هم پکې شامل ول. د 2021 کال په جون میاشت کې د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د ضرب از په نوم د تحریک طالبان پر ضد ستر عملیات وکړل چې په نتیجه کې وسلوال طالبان له اغه سیمو په شا اوتمبول شول او زیاتره یې د پولې اغه غاړې د افغانستان په یو شمیر غرایز صوبو او ولسوالیو کې پناه واخیسته. که څه هم دا ګمان کېده چې تحریک طالبان پاکستان ماتې وخوړه، خو له تیرو درو کلونو راهیسې یو وار بیا د وسلوالو په حملو کې زیاتوالی تر سترګو شو او دا حملې پس له هغې نورې هم سیوا شوې چې افغان طالبانو د تیر کال د اگست په 15 د اشرف غنی په مشرۍ منتخب حکومت نسکور کړ او په کابل یې قبضه وکړه.
مشال لډو ته وګستئ د داود خټک چې تاسو یې راپور وړاندې کوو چې د پاکستان حکومت د ناقانونه ګرځول شوي طریقې طالبان پاکستان جاري ټي ټي پي دوه مهم قمندانان افغان طالبانو ته سپارلي دي، خو بیا هم د پاکستان چارواکو پر دې اړه مشال لډو ته څه نه دی ویلي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
اردن کو ټاکل شوی د خبر پختونخوا د سرکاري سکولونو د نهم او لسم ټولګیو د بورډ امتحانونه د مې پر د لسمه پیل شي. د صوبایي حکومت لمخې د دې ازموینو په شفاف ډول د کول لپاره ټول اړین تنظیمات شوي دي. د ځینو ضلعو تعلیمي افسران که څه هم له شو انتظاماتو خوښ دي، خو وایي چې تعلیمي بورډونه او هم ضلعي انتظامي په امتحان کې د نقل چارو مخنیوي باید یقیني کړي. د تعلیمي چارو ځینې شنونکي بیا وایي د پاکستان امتحاني نظام پر ځای د دې چې د زده کوونکو فکری او تخلیقي صلاحیتونه برسېره کړي، هغوی د لګو او ډیرو نمبر په مسله کې ښکېلوي. پر دې موضوع د هارون بچا راپور وړو.
د مې پر 10 بعد دوه کلونو تر وقفې وروسته چې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې راغلي وه، د نهم او لسم ټولګیو زده کوونکي په حالونو کې پرچو حلولو ته کښېني. صوبایي حکومت د دې زده کوونکو شمیر 8906 او د غوی د امتحاني مرکزونو هغه 3253 خولې. پاکستاني ډان رسپانې د خیبر پختونخوا په حکومت کې د ابتدایي او ثانوي تعلیم د وزیر شهرام خان ترکه په حواله ویلي د نهم او لسم د بورډ امتحان د څار لپاره په 3260 کسانو مشتمله عمله مقرر شوه. نوموړي د مې پر 10 په پېښور کې د دې ازموینو لپاره د شو تیاری او د جاج اخیستنې په موخه د تعلیم محکمې له افسرانو سره غونډه وکړه. د ترکۍ په حواله زیاته شوې په ټولو امتحان حالونو کې به سی سی ټي وي کیمرې لګول کیږي او دا چې د تعلیمي بورډونو مشران به د بجلی له محکمې سره په نږدې رابطه کې وي چې د امتحان پر وخت د لوډ شډنګ مخه ونیول شي. د سوابای د وړوکی لاهور تحصیل تعلیمي افسر غزا بچا د مې پر 11 مشال لړی ته ویل دی ډاډه ده چې د صوبایي حکومت د اقداماتو په نتیجه کې بعد نهم او لسم ټولګیو امتحانونه په ښه شان ترسره شي. نوموړي زیاته کړه اول ځل دی چې د نوخار او سوابای د زده کوونکو د پرچو کتلو لپاره هم په دې ضلعو کې مرکزونه پرانستل کیږي.
تقریبا 60-70% اگزام حال کې کوم دی هغه آنلاین سیستم باندې کنه چې مطلب سیستم بورډ سره کنیکټ دي چې په پیټ لپاره او د یو فیر د لپاره دین علاوه خپل ویزیت کړی دی او سنټر دی اگزام لپاره فی بل دا کړی دی. نو بورډ ملي او حکومت هم دی کینوال دی چیف منسٹر انسپکشن ټیم په کوم دی مخکې لګیږي پیپر یو مطلب په بورډ کې چک کیږي. اوس یو ټیچر د سوابه نه دی مردان بورډ ته مارکینګ کوي ټریلینګ ته کراچی نو خپل ډیوټین کوي او دا هم په نوغه هغه ډیر ګرانی مطلب دا چې نو خار یا سوابه سنټر دی راشي دا به ډیر ایزی شي او د مارکینګ کرایټیریا او د مارکینګ سټینډرډ هم دی سره لګیږي مطلب دې ټول بینیفیټ مسول ته
خو د ممندو د یکغون های سکول د نهم او لسم ټولګو یو خونکې جنگریز خان چې د تنظیم اساتذه پاکستان په نوم د سرکاري سکولونو د استادانو د اتحادی یو غړی هم دی، وایي دوی د تعلیم محکمې له حکمنامو په تنگ راغلی دي.
لیکن مسئلے منگ تا مخصنی گورنمنٹ کے پاس دی او سلطنت میں تک ایگزام شروع کی دی نما باندې دل تا د ہوم ایگزام شروع دے دل کم چ 6 او 7 8 دی نا من تے تعلیمی سال دے سر کڑے دے دی کو مم باندې تو دینی گورنمنٹ کی دی نوٹیفیکیشن نو باران جو کڑے دے انشاءاللہ را روان ایگزام بخی کو ستا خبر پور مکمل ہو شوی دا سٹوڈنٹ کا ٹیچر کا
د کورونا وبا په وخت کې د ټول پاکستان ماشومان په سکولونو کې لمخه مخ زده کړو او له امتحانونو ورکولو محروم پاتې شول. همدا وجه ده چې د ثوابه د باجا کلی د های سکول د لسم ټولګي زده کوونکو افنان خیالي د پرچې ورکولو تصور یو څه اندېښمن کړي.
د ما خپل د ادب له حاصل اردو ته ډیر جات فهمینه کې ما ښه تیار یم ورته زده کوونکو لایکانو پکې ډیر دی او څنګه تاسو پکې گزاره کوي خبر ادارې چې رومبه سړی اړیږي چې بحال به څنګه یا استادان و سړی سره ډېر غمونه چې زبا کوم څه سنی تا د خیره کورسونه ټول ختم کړي دي ټول سبجکټونو په وکړو چې د پیپر به داسې پیسنی داسې طریقې سره به تاسو هلکوي فیصله ډېر ملګري چې کم دی ویل کنه نقل نو
د پاکستاني سکولونو په امتحانونو کې د زده کوونکو لخوا د نقل کولو موضوع پخوانی ده. همدې مسلې ته په اشاره د شمالي وزیرستان د رزمک سب ډیویژن تعلیمي افسر فدا وزیر د می پر یو لسم مشال لډیو ته ویل د بنو بورډ مشر د نقل د مخنیوي لپاره امتحاني څارونکو ته ځانګړي هدایت جاری کړي دي. وزیر له دو کلن ځن وروسته د زده کوونکو په فزیکی توګه حالونو ته پرتګ او پرچو ورکول خوشاله دی او دا ځکه چې د خبره د کورونا وبا په وختونو کې د زده کوونکو تعلیمي چارې خورا اغیزمنې شوي.
بچونه افیکټ شوي دي او دا چې نمونه اگزام اخیستل دا په کار دي. تیر ځل چې کوم اگزام شوي دي هغه ریزلټ خبر راغلی. نو لایق بچي اسمان سر ته ختلې دي او لایق بچي هغه لاندې راغلي دي. کمه ان شاء الله استادانه نه دروسته اکثر کورسونه کمپلیټ شوي دي. کوم نور انتظامات دا کونو بورډ چیرې کنه سر هغه کوي کنه چرته د کمري ضرورت وي د نقل خلاف اقدامات دي هغه باقاعده هم میټینګ را وخت ور دي سپوډنټس ډیپټی سپوډنټس هغه ته هدایت جاری کړی دي چې تاسو به چې څومره کیږي چې دا کوم نقل دي چې دا ختم شي ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن دا هغه هم خپل رول ادا کوي هغه هم سنټر څخه چې څرنګه تکلیف چې تاسو مصیبت هغه هم رفعت کوي.
اخو په پاکستان کې پر تعلیمي چارو لسیډنی کونکي یو غیر سرکاري ادارې الائنس فار میتھس اینڈ ساينس سره د پالیسۍ جوړونې په برخه کې کار کونکي عمر اورگزی وای د دې هواد امتحاني نظام پر ځای د دې چې د زده کوونکو فکری او تخلیقي صلاحیتونه برسېره کړي هغه یو هم یې مین دی پلرونه د لګو او ډیرو نمبرو په مسله کې ښکېلوي.
موږ سره سټریټیجیز نه وي چې موږ دا پته لګیدلې و چې د کووډ وجنه څومره مشمان متاثر شو او کوم نقصان شوی ده ریکوري موږ سره به څنګه عملي ترځي. زه د ټول ایشیا سیستم سټډي کړی ده د ایگزامینیشن سیستم هغه کې ټول نه ویک ایگزامینیشن سیستم هغه د بده پاکستان ده. موږ همیشه ایگزام په مارکس باندې کاونټ کوو چې یو ماشوم څومره نمبر یې واخسته. موږ کانسپټ نه کلیئر کوو د ماشوم سبجیکټ کې څومره پوهه تا کې راغله. موږ دوه کاله یعنی خوشاله مکو مسلمان چې تابع دمر نمبر وي والدین هم خوشاله وو ارتو خوشاله خو اوس په دې ایگزام په پرابلم منتوي او والدین ته هم دا پرابلم چې مسلمانو نمبر کم راغلی.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي د صوبې د یو لسم او دو لسم ټولګیو د 15,143 زده کوونکو د بورډ امتحانونه به راتلونکي جون میاشت کېږي. د دې ازموینو لپاره 1,315 مرکزونه ټاکل شوي دي.
مشال لډیو ته غوږ استه هرون بچا تاسو راپور وړاندې کوو چې په پاکستان کې د تعلیمي ستونزو په اړه باندې وو د غرازه د نهم او لسم امتحانونه په خیبر پختونخوا کې د 13 مینه شروع شوې دي. نو په هغه باندې د راپور تاسو ووریدو اوس راځو یو بل موضوع ته. اوریدونکو مری د پاکستان سیلانی سیمه ده چې په جمی کې خلک د واورو د ورخت د ننداري او په اوړي کې د ګرمۍ نه د بچ کېدو لپاره ورته ورځي. خو سږ کال هلته ورغلي ځینو سیلانیانو ویلي دا ځل هلته بیروبار کم دی. سیلانیان خال خال ورغلي او د دې سیلانۍ سیمې هغه پخوانی مزه نه ده پاتې. ځینې دکانداران او کاروباران هم دا خبره مني وایي چې د روان کال په جنوري میاشت کې د واورو د طوفان له وجې چې په مری کې کومه حادثه رامنځته شوې وه
او ګڼ خلک کنګل موسم وجلی وو هغه پیخي خلک ویرولی او څوک اوس په اسانه دی خار ته مخه نه کوي. بل په لور انتظامیه وایي د داسې پیخو د مخنیوي لپاره یې اقدامات کړي. د مشال ډیو خبریال نیاز احمد خان چې مری ته تللې مونږ ته یې دا راپور لیږلې.
د پنجاب سیلانی سیمه مری مالروډ چې پکې به یو وخت کې سیلانیان ډېر زیات ول هو اوس خوښې ده. په مالروډ چای او خوراکي شیان خرڅون کې د هوټل منیجر عثمان وای چې په 3 لک روپیې د میاشتې د سړک په غاړه ځای په کرایه اغستې تیر کال یې ښه ګټه کړې وه. خو مری کې چې په توپان کې د مړو خبر راغلو اوسه پوری کاروبار خراب دی.
بالکل رش وغیرہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی خاص نہیں ہے.
سیلانیان بالکل نشتا. زمون سرا لس یا ولس کاروندان دی دوی تنخواہ گانے اور نوری خرچے ڈیر پر مشکلہ پورا کی گی اور چشیوا او دخل کو زیان شیو خارون خلق وسوم دیر لوجے مریتا ناراضی نڑلی وجے ڈیر پر مشکلہ دی خوراک زے خرچے پورے کی سے
خرچے وغیرہ پورے ہو رہے اس ریسٹورنٹ کے.
پی خور سرا تعلق لون کے زلمے محمد ارشاد چے پخپل ذاتی کار مری تورغلے وای چ اسوم گرانی دا راندی ہم دا مری سیل کھڑو او هغه حالات پخپل لیدلی ول.
دوه روزو چې زه راغلی هم دلته خو دلته موسم ښه خسته موسم دی خو هغه رنګ لکه سیاحت حوالې سره دغه نشته. دلته مزه نشته لکه نور کله به دلته ډېر بار رش وو. ما تپوس وکړه جنرلی کنه لکه ما چې کله هوټل تب هغه کولو و دې کې کم سے کم ریٹ چې کم د هوټلو کې 10,000 دی یو کمره پر هډ. ریډونه ډېر زیات دلته سیوا دي.
خو دلته چیرې واوره کې خلک بنشي او کنه مړ شو
ډیر زیات دی. ډیر زیات اثر کړی دی. هر سړی یریږي کنه ولې چې هغه وخت تم زره غلې ما دلته ولې زما هنیمون پیریډ سو دلته زه دلته وم او ما وکتو هغه ګراوند باندې چې کم شي زونه و هغه هم لو اثر دی.
مریکی دے ہوٹل چلون کے منیجر اراز وائی چې لاہور اسلام آباد او سوات کې هم هوټل دی زیاته ګټه به د مری هوټل کولا. خو چې کله په مری کې د وورو په پیخه کې خلق مړشول هوسته هوټل کاروبار ډیر متاثر شوی دی.
7 جنوری کو جو انسیڈنٹ ہوا مری میں جس کی وجہ سے پورے ملک کیا پوری دنیا میں مری کا نام اور یہاں
پوما جنوری چکوما پیخ شو ہوا ټول پاکستان او نړۍ کې مری نوم او د هوټلو بدنامي وشوا. تر دې دمه هغه رنګ کاروبار نشتا. ډیر اثر دی زمون پر روزگار او د مری د هوټلو په کاروبار. خو اوس لک کار خطر ته روان دی. انتظامیه او د حکومت کوششونو لوجه حالات ښه دي.
کوششونو کے بعد اب حالات کافی بهتر ہیں.
د مری هوټل ایسوسیشن چیئرمین راچا ایرپان وای چې مری کې 400 هوټل دي. گیسٹ هاوسز او د کرای کورونه دینه علاوه دي. د مری 90% د خلکو روزګار د سیلګری سره ده او د پیخي روسته د سیلګری کاروبار او 10% متاثر شوه. بلخو مری کې انتظامیه یو چارواکي په هم خټک وای چې مری کې داسې پیخو مخنیوي لپاره ټوریزم پولیس پزای شي. شکایتی مرکزونه هم جوړ شوی. د ترڅنګ د هوټل ایسوسیشن سره د زیات نرخونو په اړه هم خبرې شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، مال روډ، مری.
مشال ریډیو ته وګستې اوس راځو یو بلې موضوع ته. د پکتیا د احمد خیل اوسیدونکي او ځوانان وایي چې د بیکاری له کبله لګڼستون سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت غوړي چې کاري زمینی ورته برابر کړي. بلخو د پکتیا ځای چارواکو ویلي چې دغه ستونزې د حلولو هڅه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکي او ځوانان وایي د بیکارۍ او وزګارتوب له کبله ژوند له کړاوونو او ستونزو سره مخامخ دی. دوی زیاتوي د دې سیمې یو شمېر ځوانان په قاچاقي او غیر قانوني لارو بهرنیو هیوادونو ته تللي چې هغوی هم د قانوني اسنادو د نشتون د لاسه آزاد کار او کسب نشي کولی او څه ګټه وټه په لاس نه ورځي. د احمد خیل اوسیدونکي بسم الله مشال راډیو ته وویل د بیکارۍ د لاسه د دوی ځوانان د ستونزو سره مخامخ دي.
داسې کار زمینه نه ده برابر را دا ټول خال ټول ځوانان چې دی یا دا غروته سي غرونه وای یا جولتوب کې یا دا وطن کې کوم تیګ میګه موتوي بس په دغه نه ورو خپل ځوان ته یو دی غالې او دی چیو بری دغه زمينه برابروي. په کلی وطن کې سار دی ورا کا دی نه دی غالې پیسې نه دی چیبري پیسې ټول دغه سار دی غریبون.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی محمد یونس وایي د وطن حالات سم نه دي ځکه کاروبار نشته او ځوانان وزګار ګرځي.
حالات ډیر خراب دی وطن او بل ځوانان کاروبار نشته پوه شو ټول بیکاره ګرځي. د وطن مسافر دی ایران کې دی پوه شو بل ځکه دی بیغه ځای وګرځي. حالات ډیر خراب دی کاروبار نشته پوه شو. امارات نه موږ دا غواړو چې ځوانان ته کار روان کړي. امارات کې غونډه ورکړي تیر حکومت غونډه ورکړي پوه شو حساب کتاب هر څه روان شي افغانستان په پخو ودرېږي.
د احمد خیل اوسیدونکو همدارنګ وای چې په دې ولسوالۍ کې د تیرو جګړو له کبله رغنیزې چارې نه دي ترسره شوي او زیاتره کرنیز بنسټونه ویجاړ پاتې شوي دي. د جان خیل اوسیدونکو دادی وایي وچکالیو هم خلک او د دوی فصلونه ځپلي او د نورو سیمو په شان دلته کارونه نه دي شوي.
موږ دلته چې دا کوم ضرورت لرو چې دغه وچکالۍ د دغه دیوالو د ویالو د بندو دغه ته ډېر ضرورت لرو. موږ ته اوسه پورې نه یو شی نه درسره دره دلته په دا ساحه کې جنگ و هر وخت کې د جنگ په خاطر دغه چې اوسه پورې موږ ته کار نه ده شوی.
بل لوري ته د پکتیا ځایي چارواکي مني چې د بیکارۍ ستونزه شته. خو د دوی په وینا هڅه کوي چې د ټولګټو پروژو د ترویج او پلي کولو لارې خلکو لپاره کاري زمینې برابرې کړي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي خالق داد احمدزي ویل د سړکونو چکډیمونو او د بندونو د جوړولو کارونه پیلیدونکي دي او په دې برخه کې ښاروالۍ او د ټولګټو چارو ریاستونو ځینې کارونه روان کړي دي.
د دې ترڅنګ د ولایت مقام هڅه کوي تر څو پر موسسات دې ته وهڅوي چې د کار په بدل کې د بشری مرستو ویش ترسره شي. دغه به یو ښه نوښت وي او ترڅنګ به خلک له بیکاري نه هم خلاص شي او بل به دغه وړیا مرستې هم د کار په بدل کې ورسول شي خلکو ته تر څو پورې چې هغه اړمنې کورنۍ هم ښې په نښه شي.
د یادونه وړ ده د پکتیا د یو شمېر نورو سیمو په شان د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکي هم په وروستیو کلونو کې د جګړو او په اوس وخت کې د وچکالیو له کبله ځپل شوي او د دوی ژوند په مخ کې اقتصادي او ټولنیزې ستونزې ډېرې شوي دي.
مشال ډیو ته وګستې په پکتیا کې مو د بیروزګاری په ستونزه راپور واورېدو او سرازو یو ملي موضوع ته اوریدونکو په کوټه کې د پښتو اکیډمي کوټې له اړخه د روزنې نړیواله ادبي غونډه ترسره کیږي. غونډې ته د خیبر پښتونخوا کراچۍ اسلام آباد په ګډون له افغانستان نه تاریخ پوهان او لیکوالان وربلل شوي. تاریخ پوهان او لیکوالان د سویلی پښتون ادبي تاریخي او کلتوري سرلیک لاندې برخوالو ته خپلې مقالې او روي مشاعره موسیقي او کتک ډانس اهم د دې غونډ برخه ده. تفصیل له کوټې د مشال ډیو خبرجال سبد شبنم پر راپور کې اورو چې یو شاعر په غږ پیلېږي.
د پښتو اکیډمي کوټې لاړخه د سولي پښتونخوا ادبي تاریخي او کلتوري یون تر سرلیک لاندې د درې ورځنۍ نړیوالې څېړن غونډې تابعا سوې. یاد څېړن غونډه پر 13 مئی پیل سوې چې تر 15 مئی پورې به دوام ولري. د پښتو اکیډمي کوټې مشر سید خیر محمد عارف د یاد څېړن غونډې په اړه د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې څه داسې وویل.
موږ د پښتو کومې کوچ خلخوازه مسلسل دا کوشش کوو چې موږ د ژبې په حواله د خپل کلچر په حواله د خپل تهذیب او تمدن په حواله باندې د پښتنو ترمیان یو داسې تار جار کړو چې هغه د ټول د یووالي سبب وي. ظاهره ده چې ژبه ډېر بنیادي عنصر دی. هغه د تاریخ په حواله هم هغه د تهذیب په حواله هم هغه د کلتور په حواله هم او هغه د نزدېکت او وینې په حواله هم. نو زموږ کوشش دا دی چې موږ د لر او بر پښتون وطنه زه خلک را وغواړو د دې سره کښینو. د هغه دوې درې ګټې یو دا چې دوی خپله زړه وویني یو د بل په حالات خبر شي پر ملکي مسایلو باندې وغږېږي او بیا کم از کم په اتفاق باندې ولای عمل هم جوړ شي چې یار دا په کار دی دا نه دی په کار.
څېړن غونډې ته د افغانستان په ګډون له خیبر پښتونخوا اسلام آباد کراچي او د سولي پښتونخوا د پښتو ژبې او ادب نومیالي تاریخ پوهان او لیکوالان خپلې مقالې وړاندې کوي. له خیبر پښتونخوا څخه ورغلی میلمه ژورنالیست راشد خټک د خپلې مقالې د ژبې او کلتور په وده کې د رسنۍ کردار په اړه د مشالې ډو سره په ځانګړې مرکه کې وویل.
پخوا چې خبرې به کېدې دا هم د رسنۍ یو شکل و چې د باچا پیغامونه د باچا حکمونه د به خلکو سره رسول. دا د هغه وخت رسنۍ وي. بیا هغه دیوالونه چې په دیوال باندې بلیکل کېدل چې دا داسې شوي دي داسې شوي دي یا داسې وکړي دا هم د رسنۍ یو شکل و. دا بیا چې دغه د پرنټنګ پریس جوړ شو د چاپخانې جوړ شوې نو شکل بدل شو دا رسمان راغلی مجله راغلی هر درسنۍ د مور د بدلی دو سره یو لوی تغییر راغلی دی دا ډیجیټل میډیا یا دغه دا کمی چې ټولنیز رسنۍ دی دا فیسبوک دی او ټویټر دی او دا انسټاګرام دی او دا شین په دې کې هر سړی چې دی دغه شو یعنی ویونکی شو هر سړی یو خبره لري قسمه که خراب وي او د دې سره د هغه کم اصول چې دی هغه نه مراد کیږي یعنی په دغه خو داسې یو هغه د بیلانس اصول لري که نه ژورنالیزم چې یو کس به مسول به وي هغه به ګوري چې په دې کې دا 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 شیان په کار دي او دا دا شیان نه دي په کار چې کوم د ژورنالیزم اصول دي هغه نشته اوس هر چا چې څه وویل او په هر څه وخت یې وویل.
په یاده درې ورځنۍ څېړن غونډه کې د پښتو ژبې او ادب پر بېلابېلو اړخونو شاوخوا درو څلوېښت مقالې وړاندې کیږي. د مشاعری او کتک ټانس تر څنګ به په وروستۍ ورځ پنځلسم مئی د شپې د ټنګ ټکور بانډار هم وي. سید خیر محمد عارف وایي چې موږ هڅه کوو چې د پښتو ژبې ادب کلتور او اثر باندې ژور تحقیق وکړو او ارزښت یې د کتابونو په بڼه خوندي کړو.
موږ یو کوشش دا وکړي که نه چې موږ ښه کتاب هغه که د کابل لیکوال لیکلی دی که د پېښور لیکوال لیکلی دی د هغه دپاره زموږ طریقه کار دی. موږ یو ریویو کمیټي جوړه کړې ده هر څوک چې له هر ځایه پښتو کتاب راوستی موږ یې ریویو کمیټي ته حواله کړو هغه دا رپورټ راکړي په قاعده صفحه په صفحه یې وګوري چې دا کتاب په دا بنیاد باندې د چاپولو وړ دی. صرف د کتاب معیار د کتاب موضوع چې هغه زموږ له تاریخ سره زموږ له جغرافیا سره زموږ له کلتور سره سور قدر متعلق دی.
پښتو اکیډمي کوټې خپل مزل له 1901 میلادي کال څخه کړی چې لومړی مشر یې ډاکټر خدای داد و. په خپل 50 کلن مزل کې د پښتو ژبې پر بېلابېلو اړخونو شاوخوا 200 کتابونه چاپ کړي دي. یو شمېر مشاعرې علمي او ادبي غونډو تر څنګ د اوسنۍ څېړن غونډې په ګډون 4 نړیوالې څېړن غونډې ترسره کړي دي. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.